تشکرتان.
تشکر از شما.
سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم پایل په خبرونو کو بیگان او وخت په مزار شریف ښار کې درنو چاودنو او دزو غون اوریدل شوی په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او دزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي په بلخ کې د طالبانو د والی وایاند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاو خوا یو لس بجو شل د خو باندې د مزار شریف ښار په یو لس مناهې کې پیو کور کې د برېښنا د شارټۍ له عمله اور لګیدلې خو ژر مار شوې ده. هغه ویلي په دې اور لګیدنه کې د کور یو اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلې. خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه ورپسې وسلواله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې. طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوارالحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو له غړو هیوادونو سره یو ځای دي وسولیز او سوکال افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاري سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوارالحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 5 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالره پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د کانونو د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د کانونو سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبی افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه ورستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یو بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې وهاله افغان لوبډله ډیره ښه ځلېدلې ده. ډیرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې پښپغم مقام کې ځای لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنگي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړای شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنگي لې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي ورسته لاغي خپل حمله پیل کړي چې لومړی د غیډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخي حمله سره 1400 کسانو وژل. د حماس تر ولکې لاندې غزا کې روغتیي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 300 ډیر اوسیدونکي په وژل شوی دي.
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پروسه روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې ډیر بیا اسناد افغان کډوال وایي د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلي په پام کې لري 1 میلیون بیا اسناد افغان کډوال خاورې وباسي. خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړلې دي چې
اسناد او ویزی هم لري. ډیر پام وکړئ دغه رپورت.
له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنري جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بېله دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپل کورنۍ تر شا پرېښې او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
My life was totally in danger, so because of this
ما ژوند کاملا په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپل دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستانه وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې درویش کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي رویټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډېرې خرابه کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی. دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي راباندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کیې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زره زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یو بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team, with us.
د ټیم لپاره دا سخته وه چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه وو، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو. هم موږ په دغه نړیوال جام کې یو مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبی افریقا سره ده. موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او وی ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړه او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولی شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب د اکتوبر په 15 پیل شوي چې د نومبر میاشتې پر 19 ختمیږي. تر دې دمه د هند، جنوبی افریقا او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو د سیمی فاینل یا نیمه پای لوبو چانس قطعی شوی دی. وروسته د نیمه پای لوبې ګټونکی ټیم هم تقریبا پرون معلوم شوی چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، ځکه چې د افغانستان او پاکستان چانسونه اوس ډیر کم بلل شوي دي. افغانستان باید له جنوبی افریقا څخه د څه باندې 400 منډو په توپیر دغه لوبه وګټي څو وکولی شي په نیمه پای لوبو کې له هند سره خپل ځای قطعی کړي، خو دغه وړاندوینې ناممکنې بلل شوي دي. اخوا د پاکستان د کرکټ ملي ټیم هم باید د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې لوبه د شاوخوا 300 منډو په توپیر باندې وګټي څو وکولی شي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورشي، خو د راپورونو له مخې نیوزیلند په خران ریټ سره تر ډیره پورې د نیمه پای لوبې سیالیو ته وتلی دی.
نور بس دی، شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نوربسته پروګرام کې زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو قرباني یو. د دوه نړیوالو بنسټونو ارزونه ښیي چې افغانستان د 120 هیوادونو په نوملړ کې د ښځو د پرمختګ له پلوه تر ټولو بد هیواد دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روز او تمبایوه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو د اساسي حقونو ته د لاسرسي په اړه یې ټینګار وکړ. د موړي د خپل سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د آسیا پراختیایي بانک له چارواکو سره وکتل او د ښځو لپاره یې د بشري مرستو او د هغوی د پیاوړتیا ګډون پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال د چهارشنبه په ورځ چې پرون وه په خپل پخواني ټویټر یا اوسنی ایکس شبکه وویل چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو پیغام باید په افغانستان کې واورول شي چې ښځې په ملي کچه د هیواد د بدلون، پرمختګ او ودې لپاره یوه مهمه برخه ده. لدی سربیره د اسلامي همکارۍ او د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم تلحه د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې په اسلام کې د ښځو حیثیت او سواکمنتیا تر عنوان لاندې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې دغه سازمان د مسلمانو ښځو د حقونو دفاع ته ژمن ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم په هغه غونډه کې چې په عربستان کې جوړ شوې ویل چې د طالبانو له سختو بندیزونو او د ښځو له حقونو څخه د محرومیت په اړه باید جدي چلند وشي. اغلی محمد د ټولو تبعیضي قوانینو او دودونو د پای ته رسولو غوښتنه هم وکړه. نن په نوربسته پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو او له قدرمنو میلمنو او روشدانو مړی ځل نه دی د اسلامي همکارۍ او سازمان یا په اسلامي هیوادونو کې په جوړ شو غونډه کې افغان ښځو پر حقونو تاکید کیږي او یادونه کیږي، خو دا چې ولې طالبان له دغه ټولو یادونو له دغه ټولو اعلامیو سره بیا هم د تنه دی آباده شوي چې افغان ښځو او افغان نجونو ته حقونه ورکړي. نن به له میلمنو وپوښتو. در سره په پروګرام کې میلمنې دي په هنمله نوري اشرف د پانتون استاد او چې اوس په کډوالۍ کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلوماټ او د حقوقي مسایلو تحلیلګره میرمن نظیفه حقپال د پانتون محصلانه و سوریا خان او نوریا سره په پروګرام فکر کوم چې نوریا جان در سره وصل شوې ده. نوریا جان ته ستړي مشي په خیر راغلی. لتاسی اورو تاسو محصله یاستې یو د دې نږدې یو کال کېږي چې یا یو کال لا به وختي وي چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونو دروازې وتړلې. لاغې را وروسته په زرګونو او په سلهاو اعلامیې صادر شوې د نړیوالو سازمانونو لخوا، د نړیوالو لخوا همدارنګه هیوادونو په دې برخه کې په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو پر طالبانو تاکید وکړ چې دوی باید د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، خصوصا د کار اجازه ورکړي. ستاسو په اند باندې فکر کوئ چې د طالبانو اسلام د اسلامي هیوادونو له اسلام سره توپیر لري یا که نه طالبان د نجونو د حقونو مسله یو ډول سیاسي کړې ده؟
سلامونه احترام تاسو ټولو ته. مننه چې موږ تم د دې وخت راکړه ترڅو خپل نظریات له تاسو لیدونکو سره شریک کړو. که څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان په یو سلو او یا هیوادونو کې تر ټولو وروسته پاتې هیواد ښځو په تعلیم د ښځو په حقونو کې دا ډېر د شرم دی. د تاسف چې دا موږ په یو داسې لست کې راغلی یو او لکه تاسو پوښتنه د طالبان او هغه شل کاله پخوا طالبان دوی هېڅ بدلون کې نه دی راغلی. دوی یوازې هیله چې واک ترلاسه کړي په موږ باندې خپل واک وچلې. دوی نه د افغانستان پرمختګ ته ژمن دي، نه د ښځو پرمختګ او ازادۍ ته. موږ له طالبانو له نورو هېڅ نه
فکر کوم چې د نوریا جانې په اړیکه کې اوس هم ستونزه ده. نوریا جانې که لږ مو موقعیت تغییر کړي، موږ به کولای شو په سمه توګه باندې ساسي غږ به وروزه کړي چې ساسي په اړیکه کې ستونزه د لګ مو ځای بدل کړي یا یو بل ځای ته لاړ شي یا که ګوشکی مو ویخي وي ګوشکی مو لري کړی چې موږ وکولای شو ساسي غږ په سمه توګه باندې واورو. هڅه وکړو چې نوریا جان سره بیرته اړیکه ونیسو. دوی بیرته له ځان سره ولرو ځکه چې پاړیګه کې یو څه ستونزه ده. زموږ نورو میلمنو ته باور شو دوی به راواخلو. نن د پروګرام موضوع دا ده چې د دوو نړیوالو بنسټونو ارزونه ښودلې ده چې افغانستان د یو سلو اویا هیوادونو په نوم نړۍ کې د ښځو د پرمختګ له پلوه تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. او له دې سره جوخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وویل دي چې پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلیدونکې برخه جوړه شوې ده. میرمن اوتمبای وا پرون په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډې ته دا خبر کړی ده. وربشو زموږ بلې قدرمنې میلمنې په هنمل نوریا اشرف ته. اغلی اشرف، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ دغه ډول یادونې یوازې د اسلامي همکارۍ او په سازمان کې نه دي شوي، په ملګرو ملتونو کې له دې نه سربېره د هیوادونو غوښتنې دي او په ټوله کې نړیوال له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړي. ستاسې په اند باندې ستونزه چېرته ده چې طالبان دې ته نه دي اماده شوي په دغې تیر دو کلونو کې چې دغه غوښتنه د نړیوالو ومني؟
سلامونه، ډیره ډیره مننه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ده. مخکې له هر څه د ټولو اوریدونکو څخه بخښنه غواړم چې زما مورنۍ ژبه پښتو نه ده. زه پښتو سره مینه لرم، د ژورنالیزم استاد پیس او یا د پښتانه په کورنۍ کې زه ژوند کوم او که لکسه او سه کمیخ پیدا شو ما افو که اینو پا دی حق لکه زی باید وایم چه تاس مخی ذکر رو که چی داغ سازمانونه دا نشستونه دا استراری نشستونه چی وشو دا تروس پوری زما پن اخیال که هیچ اوم داغ نلری. یو کال مخی او آی ایس یا دی اسلامی همکاری اسلامی سازمان اغم استراری غنده درلوده پا اغا که زین خزی هلتا مظاهری و که چی دا نمادین دغه دای کوم دغه نلری کوم دستاورد نلری پرشتیاش تر اوسه پوری کوم دستاورد نلری. بل دین سازمانونه او نهادونه چې راځي حتی د میرمن امینه او کچی نو میفرمو شو هغه د ملل متحد معاون هغه چې راغلی و بیچارهګی دونه استراتینګار و کې او نورو داسې سازمانونه د سازمانونو اسلامی کانفرنسونه دا تر اوسه زما په خیال کوم خاص دستاورد دوی نه لري کوم او د یو خو او د بل خو نه دا د طالبانو محترم ورونو څخه زه دا یو مور دی او پانتون استاد پتوګه زه دا خواهش کوم چې په دې دوه کاله کې دوی کوم کمیسیون تشکیل کړی و کوم په دې کې د هغه څوک چې د پدیات له کارپوه دی په هغوی کې د اسلامي ملایانو چې کوم غوښتنه لري الحمدلله زموږ مېرمنې همیشه په اسلامي جامعې سنبال دي خو کوم چې دی په دې کمیسیون کې خبرش خاص باید وي په دې دوه کاله دوی خلکو ته د نړۍ دغه ته او سازمانونو ته او د افغاني مېرمنې ته د ایران کړی چې په دوه کاله کې موږ د 60% یک اطلاق کار کړی ده مون دونه پیشرفت لرو مون دغه سه طرز عمل جوړ کړی ده پر اوسه پورې خو زما په خیال بیخی ګونګ او مجهول دی او دا هغهم چې پورته کیږي دا هغهم کوم زما په نظر یو څه صدم دغه نه لري اما غسه چې شزه په ولایت کې په کلی کې په اقتصادي توګه په اقتصاد هغه رول لري په دغه کې کرنه کې په مالداری کې او په هر کار کې د نارینه سره یو ځای کار کوي په ښارونو کې هم اقتصادي دوی ډیره دغه اقتصادي ونډه لري ډیر مهم په ښارونو کې اوس هم د اقتصادي او برخه فج دی د اقتصاد د کورنیو خو متاسفانه که زه ووایم چې دا کار شوی دی دا نشوی دی دا زما په خیال کوم دغه نه لري او ستاسو سوال کې مشخص ځواب ورکوم ما تر اوسه د ښځو په هکله کوم هغه دغه نه دي لیدلی چې د نړیوالو سازمانونو لخوا یو د امارات محترم امارات چې د وطن همداوس دغه لري په دې وطن کې قدرت لري د هغوی نه کوم دستاور نه ته خبره دی لرنیو خبره زیاتوم په دې دوه کاله کې که ښځې په مکتب کې وي په پوهنتونونو کې وي په درسونو په کارونو کې وي داسې په سړکونو کې نه ګرځېدی نیمایي پاکستان ته ولاړې نیمایي دغه ته ولاړې د اروپایي او امریکایي ملکونو ته ولاړې حتی د ما وبخې څوک ما باندې په دې خبره کې قانع شي چې هغلته د فرهنګ د تغییرات او څنګه فرهنګ تغییرات هغوی باندې راځي په پاکستان کې څونه دوی سره څومره چلند کیږي او په دې وطن کې دوی ژوند کوي تر پخوا مخکې اوس ښځې ډېر په بازارونو کې ګرځي دا د خو هیڅ دستاورد نه لري کوم لاسرور نه لري په دې کې باید چې یو څه نړیوال ټولنه یو څه د امارت اسلامي یو څه بیا وشل کې سره حرکت خوده لوي چې دا کار شوی دی تر اوسه دوی دوه کاله کې دا کار کیږي او دا کار نشون کې دی دا کار نه کیږي زموږ دخوا دا زموږ پرنسيب نه دی یو خو او دی بلې خو هغه مشکل فاصلی ځای په هغه دی کې ځینې ښځې په خپل اسلامي مشروع اسلامي حقوقي پول دی ځینې ښځې هغه مخکې جمهوریت نظام کې هم وو ځینې ښځې انجوګانې درلودې او دا بیچاره بیوزل ښځې څخه وسیلې په ایز استفاده کول او ګټ ځینې واخیستل او خپل داری ټول کړه اولالې دغه ته بهر ته ولارې او همغه ښځې همغه چې متوسط اقتصاد درلودي یا بی وزن په همغه حالت پاتې شو او بل نه باید چې دا ښځې وسیله وګرځي د بل چا د سیاست د اقتصاد او د نورو فرهنګ ښځې باید دا مطالعه او کې باید ځینې خپل په قران شریف په تفسیر کې الموسفات د پنځم سپاره کې د سورې نساء په دې کې دوی ته ډېر ښه حقوق اسلام دخوا ورکړي
اخلی اشرف که پدیر راته وای تاسو دا ول نو کړ چې زنی میرمنو د میرمنو په نوم باندې د دوی د حقونو په نوم باندې پروژې واخیستې کار وکړو وسل افغانستان بهر دی او خپل ژوند کې اولادونه کولای شي تحصیل کړو خو افغانستان کې د نن هغه میرمن شي لابخان زپل شي وی نور هم زپل شي فکر کوي دا چې اوس افغان میرمن په دغه وضعیت کې دي چې کار ته نشي تللی یا انجونی زده کړې نشي کولای یا خوانځي او تنشید للی یا پانتون تنشید للی په دې کې خزي هم ملامت دي په ځنګړ ډول هغوی چې د میرمنو د حقونو په نوم باندې پیسې ټولې کړې او بیا افغانستان هوتلې
بالکل نه هرګز دوی په دې ملامت دي دوی بیچارهګان فکر کوي دوی سات مطالعه عمر نه و چې البته دا مون سره مرسته کوي او دوی هغه آگاهی سیاسی وایم ورته او اسلامی اجتماعی فرهنگی لک دی زین کورنه پا خپل اولادون پسی لگیا دی زین که معلمه دی که مامور دی دی ورست ترشا دونو وقت نلری چه زن تا پوکی چه دا ما استعمالوی او که ما تا بنیادی کار نکایی پده که دا خز معلمت ندی بیچاره که جواندی تر هغه پوری خراب شوی دی او که هر سمره
دا کارونه په آگاهانه توګه ترسره کیږي. په هر څومره چې دا ښځې د بین المللي نهادونو سره تلاو لري، دغه واقعي ښځې چې په افغانستان کې دی او په سیاست کې په خپل اسلامي حقوق کې پوشي، همره د نورو ښځو وسیله نه ګرځي، د نظامونو وسیله نه ګرځي. او په دې بدبختي کې د نن سبا چې دوی سره دغه دی اختر دی، هماغه سینه کېږي. یو دا اصلي دغه نه دی، دا اصلي خبره خو ډیره مجهول دی، دا اصلي خبره خو زه سل فصل هغوی معلومات نه ګڼم. نو دا یو خو کولای شي چې د خبرې یو خوا دی.
خو غلی اشرف، د دغه پوهې لپاره چې میرمن پوه شي چې دوی ونه کارول شي، که هغه د بلې میرمنې د لوري وي، که هغه د نظام د خوانه وي، که هغه د نارینه وو د خوانه وي، یا که مختلفو نومونو باندې وي، زده کړې ته اړتیا ده. خو اوس افغانستان کې د زده کړې دروازې تړلې دي. له دې وروسته فکر کوي چې افغانه میرمن به دا توانایي پیدا کړي چې دوی وکولی شي خپل حق وپېژني او په آګاهانه توګه باندې هغه څه چې دوی پورې مربوط یا د دوی حق جوړېږي هغه ترلاسه کړي؟
اوس خو زه فکر کوم خبره لا ډېره خراب شوې دي. ښځو هغوی تر دې نیمایي یوازې دوکانونه ځان ته د اشپزي او د خیاطي، زه نه وایم چې د ښځې کار د اشپزي یوازې اشپزي دی او خیاطي دی، هغوی هغه چایان چې دی هغو شاید چې د فکر نه یې وتلی دی نو پوهېږه. اوس خو خبره دې نه دی کم ده، اوس چې مکتبونه ورباندې تلل شوي دي، خو راځي ډېر زیات تاوان لري. زه د امارت اسلامي محترم ورونو څخه په دې درنښت یو مور په ځای خواهش کوم، په دې تلویزیونونو کې کوم شخصي او دولتي تلویزیونونو کې کوم یو ساعته دوه ساعته کوم پروګرام خاص خبرونه دوی جوړ کړی دی تر اوسه، چې هغه په اجتماعي فرهنګي او خاصتا چې دوی د اسلامي وایي هغه پاره د ښځو دپاره یو برنامه نه درلودی چې په دې دوه کاله کې وایي چې زمونږ دا پالیسي ستاسو دی، تاسو نه دا غواړم، د ښځې حق څه شی دی، د ښځې ارزښت څه شی دی، عفت د دې معنا نه لري چې دوی نه پوهېږي. خو دا پوهاوی هر کله انسان پوهاوی ته ضرورت لري. دوی اکثر یو برنامه نه لري چې خپل پالیسي هغوی ته په تلویزیونونو کې او دغه کې یو کارپوه یو خزه یو څوک هلته کښېني یو څوک خبرې وکړي په عمومي ډول، او ځینې سیمینارونه دي ښځې هلته ناست دي وایي مونږ ته وایي د قصاص خبرې په سیمینار.
اغلی اشرف، تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې په اړیکه کې مو هم ستونزه رامنځته شوله او فکر کوم انټرنیټ مو یو څه ضعیفه دی. بیرته به تاسو ته راشم. سوریه جانې، که تاسو ته راشم، تاسو د اغلی اشرف خبرې هم واورېدلې، ستاسو په اند باندې ستونزه چېرته ده چې طالبانو په دغه دوو کلونو کې د نړیوالو د دومره غوښتنو سره هیڅ مثبت ځواب ورنه کړ او هیڅ تغییر رانغی په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې؟
اوریدل کته د پروګرام تر ملمنو ته مننه دي چې د اسلامي کنټرولونو یا اسلامي هیوادونو دا کار څنګه کیږي. په خوان شوي وو چې دوی تقریبا درې کلونو کې دې ډسکنفرنسونه شوي دي چې دوی تعقیب کړي دي د ښځو په حقوقو باندې، د نجونو په حقوقو باندې، بیا په خاصت د اسلام د نگاهنه. نو زه فکر کوم چې دغه کنفرنسونه او دغه خبرې او دغه تاکیدونه او دغه د دوی اعلانیې چې خپره کوي یا هم کومه خبره چې کوي، که چېرته دا پیدا درلوده نو دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې به د دې پیدا حتماً به معلومېده، یا به د مکتب دروازې خلاصېدې، یا هم د پوهنتونونو دروازې به خلاصېدې، یو څه به کېده. خو تر ډېره پورې موږ ګورو چې د دوی دوی دا کنفرنسونه، د دوی دغه غونډې، دوی دغه دغه اعلانیې چې دوی خپره کوي، نه دا خبرې یوازې خبرې دي، تر قلم کاغذه پورې چې دا محدوده پاتې دي، نه په عمل کې څه معلومېږي، هم نه د دې تاثیر په افغاني ټولنه کې منتخ کړي. موږ پخوا هم سړی دوه چې د ملګرو ملتونو سرمن شوي چې راغلی وو، د ښاغلی امنه محمد راغلی افغانستان جوړ ګرځېده، څو شپې تېرې کړې، دوی هم نوازه راوګرځېده، د طالبانو د سرواک سره وی کتلې، خو د دوی په مقابل کې د دوی هېڅ یو طرزالعمل تغیر ونه کړه. که چېرته دوی دوی ته لاړه دي او اعلامیه خپره کړه، یا هم تغییر پکې رانغله، ځکه چې یعنی مطلب په افغانستان کې هماغه پخوانی څه چې کاریدي، هماغه پخوا چې کومه پالیسي وه د افغانانو، د افغان نجونو او د افغان ښځو په مقابل کې د طالبانو، نو هغه هماغه څه پاتې ده. د دې په راتګ باندې هم تغییر ونه کړه، یا هم نور کسان نوې د افغانستان څخه کتنې وکړه، بیا هم د دې په حقوقو باندې
سره جانې ستاسې په اند باندې پوښتنه همدا ده چې ولی تغییر نشته دا دومره غوښتنې کیږي نړیوال راځي کانفرنسونه دایریږي په نړیوال سطح د افغان خوځو غږ پورته کیږي په ټوله کې مهمه دا ده چې لکه تیر ورځ چې په جده کې کوم کانفرنس و اسلامي هیوادونو راټولېږي مسلمانان د غوښتنې د طالبان نه کوي ولی طالب نه مني
طالب چې به کوم خوري چې مونږ خپل فکر کوو زمونږ د شخصي نظر ده زما خپل د شخصي نظر ده چې طالب وایي چې زه کوم کار کوم د ټول اسلام په چوکاټ کې برابر ده کوم حقوق چې ما خوده تور کړی دي کوم حقوق چې ما ته اخیستی دي کوم دروازې چې ما په د تعلیم بند کړی یا هم د کورکونو د رستورانتونو بند کړی دا ټول په اسلام کې راغلي دي د اسلام په مطابق به دا کار کوم خو یا هم د څه نه پیدا کیږي چې دغه اسلامي هیوادونو علما وي یا د ملګرو ملتونو هغه کسان چې اسلامي هیوادونو غړي چې دي هغه سر کسان یا هم عمده کسان چې نمایندګان د خپل هیوادونو یا د اسلامي هیوادونو نمایندګان دي دوی داسې یو کس پیدا نه شي پدې کې چې دوی ته یو چیلنج ورکړي دوی ته ووایي چې دوه درېشه په صحنه کې ما سره تو کې نه چې زه وګورم ته چې دغه بندیزونه ته په افغان انجونو په افغان ښځو باندې لګی نه د کوم اسلام په مقدمه کې چوکاټ کې ده یا هم د کوم د قرآن کریم د کوم آیت په مطابق نه یا هم د حدیث او هغه حدیث موږ ته راوښایه هغه دلایل دوی هغه منطقي دلایل چې نه غواړي دوی یو اعلامیه ته خپره کوي په طالب باندې هلته هم هېڅ شی تاثیر نه کوي هغوی هماغه کار کوي چې د دوی زړه غواړي د دوی دماغ وي د دوی مغزه چې څه وي دوی هماغه کار کوي نو که چېرته په اعلامیې باندې کېدي نو په طالبانو باندې پخوا به دا تاثیر کړی وای نو دا اعلامیې او دا کنفرنسونه په طالبانو باندې هېڅ تاثیر نه کوي که کومه بله لاره شته دوی ته معقوله لاره ښکاري نو زه خواهش ځینه کوم چې د هغې لارې نه دوی ژر تر ژره کار واخلي ځکه چې تقریبا درې کاله د دوی یو ماسټر یا د یو شاګرد د عمر څخه کمېدل یا د هغې د تعلیم څخه کمېدل دا ډېر زیات یو وخت دی نو که چېرته یو معقوله لاره دوی ته ښکاري چې دوی کولی شي طالبان پرې قانع کړي نو د هغې لارې نه دوی استفاده وکړي که په کنفرنسونو باندې کېده دا پخوا به عمل کې به ښکاره کېده نو زه تر ډېره پورې یقیني یم چې دغه کنفرنسونه موږ ته څه ګټې نه رسوي
مننه سرای جان تاسو به سره وګرځم نوریا جان هم را سره شته نوریا جان که تاسو راته وایي دا چې کنفرنسونه ګټه نه رسوي اعلامي ګټه نه کوي څه په ان باندې بل داسې څه حل لار شته د چې طالبانو سره په هغې باندې خبرې وشي یا ورسره کینول شي افغاني ښځې یا نړیوال ورسره کینې خبرې اترې وکړي فکر کوي بل داسې څه ویل فلحال کې داسې یو څه حل لار شته چې طالبان دې ته راضي شي حداقل دا ومني چې هغه حقوق چې په اسلام کې یوې ښځې ته ورکړل شوي دي اوس ورنه په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې محرومې دي
زما په فکر باندې لکه څنګه چې سرای جان ورته اشاره وکړه د اعلامیې دا ټویټونه ټول بې فایده دي نو یو لار چې ما په فکر دا به مثبت لاره وي مؤثره به وي دوی مخامخ ورسره کینی قناعت ورته ورکړي د قرآن له لارې ورته آیتونه حدیثونه ورته بیان کړي د ښځو د حقونو په اړه تر څو هغوی قناعت واخلي او موږ ته د لارې برابرې کړي لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده تیرو دوه کلونو کې دا اعلامیې خپرېږي دا ټویټ کیږي اما هیڅ فائدې نه دا ورکړي ځکه هیڅوک تر اوسه دې سره نه دی حاضر شوی چې دوی سره مخامخ کینی او دوی کوي یوې نتیجې ته ورسیږي
ستاسو په ان باندې کچری طالبانو سره ځکه چې لدین وړاندې دغه د اسلامي همکارۍ سازمان هیئتونه افغانستان ته راغلي وو امینه محمد راغلي او مخکي ورته غلی اشرف اشاره وکړه دوی بیرته افغانستان نه لاړه او هیڅ د څه معلوم نشو تغییر رانغی څه ډول فشار ستاسو په ان باندې پوس مال کې پر طالبانو باید واچول شي کاغه افغان ولسی چی کاغه نړیوال سازمانونه چی تر څو طالبان خبري وکړي د خپل پدې برخه کې حکومت تر هڅه دوی یادونه کوي چې موږ د خوندزي او د پرانیستول لپاره ور باندې کار کوو دغه طرحه باندې اوس دوی کار تیز کړي
ته خو کلونه وسلم دا یو خبره کوي چې موږ د خوندزي لپاره طرحې جوړو پلانونه جوړو پرې دوه کلو کې دوی دومره ونه څه کولای چې یو پلان جوړ کړي دغه پلان مطابق موږ مکتبونه شروع کړي موږ پوهنتونونه شروع کړي دوی هیڅ کومه طرحه نه لري یوازې موږ ته یو هیله مندې راکوي موږ خولې باندې یوازنۍ لاره چې بار بار ما ویلې دي هغه د خلکو لخوا پاڅون ده د خلکو راپورته کېدل دي ولس زور د خدای زور ده کله چې ولس ودرېږي همدا ښځې باندې سړکونو ته وځي مظاهرې وکړي یو څه تاثیر به ولري خو متاسفانه هیڅوک دومره زړه نه ښه کوي اول که څوک راپورته شي اولنی نفر به ورسره ځیم چې د باندې ورسره ووځم ودرېږم خپل سر موږ لاس کې نیسو اما خپل حق اخلو نن به موږ ته پکې تاوان ورسېږي سر به وبایلو اما راتلونکي نسل ته نورو جلکیانو ته به د دې لاره پیدا شي چې هغوی خپل حقونه ترلاسه کړي
مننه نوریا جانې تاسو به تر وګرځم. اغلی اشرف که تاسو راته وای په افغانستان کې دغه میاشت وړاندې چې په غزه کې جګړه پایل شوه د افغانستان ډېر نارینه که د طالبانو دغه حکومت غوښتنې په اساس و او که خپله و سړکونو ته راوتل ظاهري وکړې او په نړیواله کچه باندې د هغو خلکو په کتار کې ودرېدل چې دوی په بېلابېلو ښارونو کې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې مظاهرې کوي او غواړي چې دغه جګړه ودرېږي. په ټوله کې له کله چې طالبانو ښوونځي بند کړي دي هیڅ نارینه په دغه سې دسته جمعي ډول باندې لکه څنګه چې د فلسطینیانو د حقونو د دفاع لپاره راوتي و په افغانستان کې نه دی راوتي. کوی په ځانګړي ډول زیاترو نارینه و که هغې ته موږ مثال ورکړو لکه استاد مشال یا متی الله ویسا چې دوی کمپاینونه کول د زده کړو لپاره یې کار کول چې طالبان لخوا ونیول شول، خو په ټوله کې لکه یو مظاهرې په شکل باندې افغان نارینه نه دی راوتي چې د خپلو ښځو د خپلو خوندو او د خپلو میرمنو د حقونو دفاع وکړي. علت یې څه ویني؟ ولې نارینه په دې برخه کې هیڅ عکس العمل نه ښیي؟ فکر کوم چې د داغلی اشرف په اړه کې څه ستونزه ده. موږ به کوشش وکړو چې بیرته ورته زنګ وکړو. سرای جان تاسو ته راځم، له تاسو هم دغه ځواب اورم که تاسو زما پوښتنه اخیستي وي.
دا خبره خو واقعا سره ښیاره چې موږ د دوه کلونو درې کلونو په جریان کې د داسې یو ورځ موږ شهیدان پاتې نه شو، خو داسې دا ولیکل چې د افغان نجونو او د افغان ښځو د حقوق لپاره دغسې یو کڼه ټولګی د سړي یا هم د نارینه وو راووتله په سړکونو باندې دوی مظاهرې وکړې او د خپل د خویندو او د ښځو د حقوق لپاره ودرېدل یا هم د خپل د لورګانو د حقوق لپاره ودرېدل. متاسفانه چې موږ د داسې یو حالت شاهدان پاتې نه شو، نو تر اوسه پورې نه یم، خو تر ډېره پورې تر ډېره زیاته زما خپل نظر دا زه خپله فکر کوم چې د دنیا علاج بندغه اقتصادي مشکلات دی، ځکه چې د کوم یو ورځې نه چې امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شوی ده د افغانستان اقتصادي حالت نسبت نور وختونو ته ډېر خراب شوی دی. یو علت به دا دی چې نفوس په افغانستان کې کم شوی ده، بل دا دی چې د دوی اقتصادي کاروبار دلته ډېر زیات ټایټ شوی دی، د دوی دراسه ورته نور هېوادونو سره کم شوی ده. نو د دې یو علت بم دی چې د دوی اقتصاد خراب دی. زیاتره خلک دوی ته حیران پاتې دي چې زه سهار چې خورم ماسپښین بچې راته پیدا کېږي او که نه
اقتصادی ستونزی یو بهانه په توګه باندې وکړو چې افغانان په دې وخت کې اوس اقتصاد ورسیږي که خپل زده کړو ته ورسیږي، بیا چې دغه ډول تظاهرات ما مثال ورکړو چې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې و، بیا فکر نه کوي چې دلته به مغه د اقتصادي ستونزو بهانه باید یادونه وشي او د دې په ځای چې بیا دوی په دغسې ډول تظاهراتو کې ګډون وکړي باید خپل کار پسې لاړ شي؟
دا واقعا دی چې دا اقتصادي مشکلات نه یو بهانه ده، یو لاره ده چې دوی یو انسان چې خپل هدف ته نه پرېږدي چې ورسېږي، په لاره کې چې خنډ جوړوي هغسې یو خنډ دی. نو د فلسطین لپاره چې دوی مظاهرې کړې وه، یو ورځ و دوه ورځې چې دوی کړې وه، خو دوی سره امارت اسلامي هم ولاړو، نو په اتمان رجوی ته یو څه ویلي، اتمان رجوی چې ورته ویلي چې تاسو سره موږ به کومار کوي یو څه کو، اتمان رجوی چې یو خبره به ورته کړې او که نه یې کړې ده هغوی به دوی خپله پوهېږي پېښه. خو زه ډېره پوهې فکر کوم چې دوی د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره چې نه درېږي، یوازینی او غټ مشکل به همدغه وي چې دوی سره اقتصادي مشکلات او اقتصادي خنډونه ورسره ډېر دي. دوی همدغه به فکر کوي چې زه د دې لپاره چې یو ورځ سر کوم یو ورځ مې ضایع کوم چې زما تظاهرات کوم یا مظاهرې کوم، هغه نه ښه ده چې زه لاړ شم یو سل روپۍ وګټم خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ وایي کړم. دغه یو حالت دی چې دوی ګنګس کړي دي. دغه طالبان یې امارت اسلامي همدومره غوښتل چې دوی داسې یو حالت ته راولي چې دوی سره بدبل یا بدیل ارته ځم یا بدیل ارته ځم. دوی مجبوری انسان د چاخل د شخې ته نه گزاره نشي کولی چې یو دوه دوه درې ورځې وږې پاتې شي، د هغې نه وروسته به گزاره کوي هېڅ کار هم امکان نه لري. انسان دا لومړنۍ اړتیاوې دي چې ورته ضرورت لري دې لپاره. زه فکر کوم چې تر دې نه ده پورې دا یو داسې یو حالات دی چې دوی هغه فکرونه ټول تظاهرات دي دوی هغه خبرې دا ټول راټول شوي دي. همدغه یو خواته ده چې څه وګټم څه راوړم څه وخورم خلاص.
مننه سورای جان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه د حقوقي مسایلو تحلیلګر او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال هم راسره ده. اغلی حقپال، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر اغلی. موږ وړاندې پروګرام کې پر دې موضوع د میلمنو نظر واخیسته چې دغه اعلامیې چې نړیوال سازمانونه او همدارنګه نړیوالې په ټوله کې د افغان نجونو د حقونو او د زده زده کړې د حق او د کار د حق پړه باندې ورکی په طالبانو باندې اغیز نه کړی تر اوسه پورې، هیڅ تغییر پکې نه راغلی او په دغه باندې اکتفا هم باید ونشي، عملا باید اقدام وشي. ساسې پان باندې نړیوال او په ټوله کې افغان ولس په دغه برخه کې نور څه کولای شي تر څو طالبان راضي کړي، قانع کړي چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. وګورئ، دا پانسونه دغه اعلامي هغه هیوادونو ته، هغه سیستمونو ته ارزښت لري چې هغوی د نړۍ په سختار باندې، په نورمونو باندې، په قواعدو باندې پوشي. متاسفانه یعنی بیل دینه چې هغه د ملګرو ملتونو او د دوی هغه مختلف سازمانونو په دوو کالو کې په مختلف ډولونو باندې دوی فشارونه، اعلامیې، ناستې، ډیپلوماتیک هلې ځلې درلودل چې طالبان په دې قانع کې چې دغه بندیزونه د ټول والی او بشری حقونو نورمونو په ضد دی، هغه هیڅ تاثیر ونه کړ. خصوصا هغه هیوادونه دغه څلوېښت پنځوس کمه زیات هیوادونه چې د اسلامي نړۍ د کانفرانس غړیتوب لري، او موږ ولیدل چې په جدي کې سره د دې چې نور مسایل هم مهم و ورته وڅېړل، خو دې سره سره افغانستان مسله ډېر مهم مسله وه، او هلته په دغې ناستې کې په دغه اعلامیو کې دوی په دې باندې تاکید وکړ چې د ښځو مسلې باندې، خصوصا د ښځو د تعلیم په مسله باندې دوی تاکید وکړ. خو متاسفانه باید مونږ په دې باندې ډېر توقع ونه لرو، ځکه چې طالبان باندې تاثیر وکړي، ځکه چې دغه هیوادونه د طالبانو په اولنۍ دوره کې هم خپل غبرګونونه، خپل اعتراضونه درلودل، حتی د بامیان په مسلې باندې، د بوتانو په مسلې باندې درلودل، خو دوی د هغوی په خلاف خپل عمل وکړ. نو په دې اساس معلومیږي چې ډیپلوماتیک فشارونه کار نه ورکوي. پاتې کېږي په کور دننه، په کور دننه هم متاسفانه چې دوی هغه فعالین چې هغه ښځې چې د غږې پورته کوو د هغوی ته هم محیط ډېر بند ضیق کړی دی، هغوی هم فعالیت نه شي کولی. نو زما په اند اوس د وخت دې ته رسېدلی دی چې ټول افغانان، خصوصا نارینه، په دغه مسلې کې توجه وکړي. اوس مثلا تاسو وګورئ په زموږ د کرکټ ټیم چې ټول نارینه دي، دوی ډېر غټ نړیوال سټیج دي، دوی باید په دغه مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي. هر هغه فرصت چې هر افغان ته، که نارینه وي که ښځینه وي، په کور دننه او د باندې ترلاسه کېږي، باید د ښځو د تعلیم، د ښځو د حقوق په اړه باید خپل غږ پورته کړي.
اغلی حقپال، په بخښنه سره ستاسو خبرې قطع کوم. وړاندې ماسرای جان دم دې یاشت وړاندې چې په فلسطین کې جګړه پیل شوه، ډېر افغانانو نارینه یادوم دوی تظاهرات وکړل، سړکونو ته راووتل، خو تر اوسه پورې چې دغه دوه کاله کېږي طالبان په افغانستان کې واکمن دي، یو د ګوتو په شمار نارینهونه علاوه نور چا داسې اعتراض نه ده کړی، سړکونو ته نه دی راوتی، په دستجمی ډول باندې چې یو غوښتنې، یو فشار په طالبانو باندې واچول شي، افغان نارینه نه ده کړی. فکر نه کوي چې که چیرې افغان نارینه کولای شي د فلسطینیانو د حقونو غوښتنه وکړي، ولې د خپل خوندو مندو نه کړي؟
ما دې مسلې ته په څو نور خپل خبرونه پی هم تاکید کړی دی چې وګوره، مونږ د فلسطین په اړه پاتې یو، خو مونږ دغه د ښځو مسله، مونږ باید د ښځو مسله ونه بولو. دغه یو ټولنیز مسله ده، دغه د فقر سره تړاو لري، د سیاست سره تړاو لري، دغه بدبختي او بیوزلی او دغه ترهګرۍ سره چې نن مونږ مخاستو، دلیل دا ده چې زمونږ ټولنه د علمی لحاظه، د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه روسته پاتې ده. که چیرې افغانان، نارینه او ښځینه، غواړي چې دغه بیوزلی او دغه ظلمت چې مونږ په دې څو څو لسیزو کلونو کې مونږ تجربه کړې ده، د دې څخه ووځي، باید د ښځو د حقوق مسله د فکر ونه کړي چې دا زما د ښځې یا زما د خور مسله ده. دا اصلا یو همشموله، یو د ټول ټولنې پرمختګ پورې اړه لري. او په دې حق لا زه فکر کوم چې موږ افغانان په دې نه صرف نارینه بلکې حتی ښځې په دې باندې عقیده لرو چې د یو نفر غږ یا د یو ښځ غږ تاثیر نشي راوستلی. موږ ته چیرې ټول لاس سره یو ځای کړو او ټول په خپل هغه یوازنی غږ په قدرت باندې پوه شو، په خپل هغه زور باندې پوه شو، نو زه فکر کوم چې هغه وخت به خو اصلي اقتصادي تغییر کولی شي چې په یوه ټولنه کې رامنځته کړي. نو تاسو وګورئ اوس په دې باندې باید افغانان توجه وکړي که چیرې هغه افغانان چې د طالبانو په وخت دا غوی هغه شعارونه باندې چې دوی ویل چې موږ جهاد کوو او موږ اشغال ختموو، هغه وخت دوی یا حمایت کړل یا د خلګې پورته نکړل یا د خل د دوی مخنیوي و نکړل یا دا چې استخباراتي مسایل و چې خو بل اخر دوی حکومت یې ړنګ کړل او دوی راغلل. اوس باید افغانان په دې باندې توجه وکړي چې طالبان په دې وخت کې نه اشغال شته، نه اشغال ختموي، نه جهاد مانا او مفهوم لري. یوازینی جهاد هغه جهاد ده چې د جهاد ضد جهاد وکړي، د فقر ضد جهاد وکړي. دغه دوه مسله که افغانان ورته توجه وکړي او د جهل او د فقر ضد جهاد بے لدین چنی نیوی نفوس دن کولن فعال نیوی اغوی تاغا حقوق ورن نکلیشی اغوی دفتسادی لپلاوا دفتولنی لپلاوا پرتولن اکی خپل رول ورن لوبوی نو دفقر سخا سید سلا افغانان بنوزی او فقر خپلا دیر مشکلات را مختکلی. تاسو گوری پدری مورد که اتا احادیث شته، په دې مورد کې اته مثالونه شته چې فقر اته د بېمانۍ او د نورو فجایعو شر د نورو باعث کېږي. که افغانان دغه دوه مسلو ته توجه وکړي، ښځه او نارینه، چې اوس وخت د دې رسېدلی دی چې موږ باید هغه اصلي مفهوم جهاد باندې پوه شو. او اصلي مفهوم د جهاد دا دی چې باید نور د دغه حالت نه ووځو. او که چیرې دوی چوپ دي، نو تاسو دې ته توجه وکړئ چې دا خو پرېږده چې دا ښځې چې باید اقتصاد کوي او دغه یو هغه وي، هغه همدا اوس موږ هغه نجونې چې باید د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی هغوی نه فارغېږي، پنځه کالو کې نور به هم نه فارغېږي. به ولاړ شي قابله به شي، څوک به ولاړ شي ډاکټره به شي او خلاص، نو نسل ختم دی. بیا به څه کېږي؟ د دوی تاثیرات به څه وي په ټولنه باندې؟ تاسو وکتل چې د طالبانو په وخت کې او د جنګونو په وخت کې موږ څومره هغه ښځې چې د ولادتونو په وخت کې مړه کېدل، هغه ماشومان چې دوی ته درست تغذیه ونه رسېده، څه چې دوی پاملرنې په وخت کې وو او یا څه چې د زیږېدلو نه بعد، د هغه تاثیرات تر اوسه پورې موږ په خپل ټولنه کې ګورو. هغه تاثیرات به همیش به پاتې وي په دې ټولنه باندې. نو زما هیله د افغانانو او خصوصا د نارینهو څخه دا ده چې باید هغه اساسي مسایلو ته توجه وکړي چې څنګه او ځان سره قلم او کاغذ کېږي او ولیکي چې آیا د یوې باسواد، آیا د یو هغه ټولنه کې چې ښځې ډاکټرې نه وي، هېڅ همدغه ډاکټر ونیسي، قاضي که دوی نه نیسي، رهبر که دوی په نظر کې نه نیسي، پروفیسر په ښځه په نظر کې نه نیسي، ډاکټر په ښځه په نظر کې نه نیسي، حداقل دغه طبي ډاکټر په نظر کې ونیسي، آیا هغه ټولنه کولی شي ضرورت خپل ضرورت پوره کړي؟ اصلا نه شي کولی. نو اوس دغه زه فکر کوم چې ایمانی، وجدانی مسؤلیت د ټولو افغانانو ده چې باید هم خپل غږ پورته کړي او هم دې باندې توجه وکړي چې طالبان د حکومت کولو دپاره جوګه نه دي. دوی د مدرسو څخه هغه شیان چې دوی زده کړي دي اصلا هغه د دې ټولنې د یوویشتمې پېړنې د تقاضا او ته ځواب نشي ورکولی. که چیرې په دې باندې دوی توجه وکړي چې ځواب نشي ورکولی، باید دې ته هم دوی هلې ځلې وکړي چې باید اساسي بنیادي تغییرات راشي. صرف دا نه چې ښوونځي خلاص شي، ځکه چې د ښوونځیو په خلاصېدو باندې مشکل نه حل کېږي.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم، وروستۍ خبرې به مو هم واورم. اغلی اشرف، که ستاسې اړیکه بیرته سمه شوې وي، که تاسې راته ځواب راکړئ چې په اوس وخت کې لکه څنګه چې ښاغلي حقپال وویل، یوازې ښځې نه بلکې نارینه، افغان نارینه د ښځو تر څنګ ودرېږي او غږې راپورته کړي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې دغه مېرمنې چې اوس مال شته دي او دوی زده کړې په تېرو شلو کلونو کړي دي، دوی پوه دي او خپل حق و حقوق پېژني، دوی څنګه کولی شي نارینه ځان سره ودروي، راضي کړي تر څو دوی په ګډه د نارینه سره د طالبانو د دغه پالیسیو پر ضد باندې ودرېږي او طالبان قانع کړي شي بدلون راولي؟
دغه خور خبرې مې واورېدې. دلته دوه خبره ده، یو خو د افغانستان داسې ساختار د ټولنې داسې ساختار دی چې هغوی د قرآن شریف نه اخواته دوی فرهنګ او د دوی عرف اوختي دی د قرآن نه هغه چې په حدیث کې راغلی دی. هغه چې د مثال په توګه ما په یو ډېر دغه معتبر یو کتاب لوستلی و چې بیبي نسبی جرا د احد په جګړه کې دغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای اشتراک درلود او نورو داسې احادیث دی چې د بیبي عائشه څخه نقل شوی دی. خو نن وایي چې تاسو غږ مو پورته کوي، دا داسې د جامع دغه د دغه ټولنې داسې فرهنګ او عرف دی چې او په او یو فیصد د افغانستان هغه حتی روشن فکر نارینه چې دی طالبانی نظریات لري. یو خو بل خو د اقتصادي مشکلات دی چې ځینې نارینه په دې اخته دي چې څنګه د کورنۍ یاشو باته وکړو. یو خو ښځې لارې ماش تنخوانه لري چې د کور کرایه ورکړي، یو خوی خو هغه دغه کرایه ورسره کومک کوي. بل خو دوی په اقتصادي ستونزو کې اخته دي، او بل خو د ځینې نارینه څخه ځي بالکل د ګیلې لري. هغه چې کله کینی وای چې وای د څه خو کومه دي یا چې د انجونې مکتب خو تاسې په دې اکر سکرې ده. او ام دا اوس ځینې چې په تریبونونو کې خبرې کوي خپل ولکه خپل خزه ته دونه راوادار وي چې دغه هغه مشروع حقوق اسلامي چې دی هغه دغه دنه په پایتخت کابل کې د اطراف خبرې نه کوي. داسې په ټول وختونو کې د خزو په منځ کې مونږ لیدل دی چې وضعیت ډېر خنه و. الکه کپلارې پرې خودو بیا ورور وای چې دور دمه پرېږده مکتب ته، اکه مکتب ته پرېږده وای په انتون ته مه پرېږدم چې د لور دلوا چې بس د واده وکي. ام دغه نظریات دی چې نن سبا دا دوه کاله نه ډېر وخت چې دی چې دا ام دغه سیالت کې پاتې شوی دی، یا دا سیاسي اجتماعي فرهنګي دا یو خو نه دی یو الف نه دی، دا د هر خو د شوو بیچارهګانو باندې د سیالت راغلی دی. ما په خپل هم په ژوند کې ډېر مشکلات لیدلې ده، په شخصي ژوند کې هم لیدلې، او ما داسې وضعیت کار کړی چې زه په چې هم د کورنۍ وضعیت خراب نشي، هم د فرهنګ او ټولنې ته په پام کېنیسم، او خپل ځان په آرامه توګه تر هغه ځای چې زه غواړم هم هغه ځای څخه مې ورسول.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. غل اشرف نوریا جانې که تاسو ته راشو، په افغانستان کې لپخانه د خبره مطرح و چې زیاتره نارینه چې د ښځو د حقونو نارې وهي او د ښځو د حقونو طرفدار دي، په خپلو کورونو کې دغه حقونو ته اصلا پام نه کوي. تاسو به هم کتلې وي او په افغانستان کې دغه شی یو داسې د چې ډېر برجسته دی، د هیچا له سترګو پټ نه دی. نارینه په بهر کې د نورو ښځو د حقونو نارې وهي، په خپل کور کې د ښځو حقونو پایمال کړي وي. په لنډو کې که راته ووایي چې ستا وروستۍ غوښتنه څه ده د یو محصلې په توګه باندې؟
زما یو غوښتنه همدا ده، طالبان اوس د افغانستان حاکمان دي، اوس په موږ ټول افغانستان باندې واک لري، نو دوی ته لازمه ده چې دوی موږ حقونه موږ ته راکړي. هر کله چې موږ ته موږ حقونه راکړو، موږ ته د درس ویلو حق راکړو، موږ ته د کار کولو او د ژوند حق راکړو، بیا خلک هم دوی مني، دوی سره یو ځای کېږي. کله چې افغانستان د دې په واک کې ده، دوی خلکو ته اړتیا لري. خلک هغه وخت دوی سره درېږي چې دوی خلکو ته حقوق ورکړي. نو ما یوه هیله له دوی نه دا ده، دوی باندې مې غږ دا ده، موږ ته د ښځو حقونه موږ ته بیرته راکړي، د ژوند کولو حقونه موږ ته بیرته راکړي. موږ بیرته 20 کاله 22 کاله شاته موږ پرېږدې چې لاړ شو، نو اوس هم په کافي اندازه موږ وروسته پاتې شوي یو. نو هیله مې ده موږ ته موږ حقونه راکړي.
مننه کور ودان. سورای جان تاسو ته راځم، له تاسو هم ساسي رستې خبري اورم.
زما خو وختونه او خبري هم نه لري چې کچې ته دا کانفرنس نه وکړ نه سره د نو د دروازې د مکتب او د پونتن با خلاصې دي. زما خو یې د نړیوالو نن دا د اسلامي ټولنو نن دا د اسلامي ودونو نن دا که چه تا واقعا تاثر یا ماکونه لارشتا چه تا کولای چه را غیلا را دخواستا و طلبان وانیا فشار را روی یا هم دوی قانی که دیل پارا چه دوی دماسل دروازی هم دفونتون دروازی لکی نو دا بدی را خوی نو تاسو که چه تا دلاری لاری دلاری مکتاوی که چه تا ماکونه دلیل لاری اغا هم مکتاوی دوی سرکینه مخام خبری اوکی چه ترسو کولای شه چه دا غا دفونتون دروازی و دماسل دروازی تاسو پیتا پرنیزه من نا خبره دا دخوصان همی دا طالبان نم هم دا غا دا دا امارات اسلامی نم هم دا غا دا چه دوی واقعا تدیر پوری دا چه فکر کن چه دوی لار پوری چارواکی هم پا دیوان دی قانی دی چه واقعا خضو تا و انجون تا پا اسلام که حقوق ورکر شوی دی دوی دا تعلیم حق لری دا کار حق لری دا هر شه حق لری دیگر چه دوی تا پا اسلام که دا حقوق ورکر شوی دی دوی منی و اما عملی نیشی کونه دوی نمونگا چه دی خواهش هم نگا کون که چه تساس پسر دسی یو کس دی چه تاس تدام رو نتوی چه دا اسلام خلاف تسلار شه نو تاس نزمونگا دا وقتان علا چه یو تر تاس وو پاری پا شریعت کی چه را غلی دا هاگا امرو نچه دا شریعت مطابق دی تاسی وی منه هاگا امرو نچه دا شریعت مطابق مده تاس شریعت تر خوالان دی کوی نو خواهش تاس نم نگا کون چه هاگا امر دیمو منه چه تاس پا دیوانی باوری هسته چه دا حقوق پا اسلام که خزو تول کر شوی دا انجونو تول کر شوی دا نو تاسو نه مونږ جدي خواهش هم دغه کوو چې په میډیا کې راشي دغه خبرې په صراحتن وکړي او دغه هم چې دوی د شریعت خلاف تاسو ورکړي دغه مومنه
مننه کور ودان. خغلی حقبال تاسې تر ازو که تاسې راته ووایې مخکې خغلی اشرف اشاره وکړه چې یوازې دا موضوع نه ده چې اوس طالبانو د ښوونځیو مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د ښځو د حقونو مسله پخوا نه په افغانستان کې کړکېچنه وه. عرفونو ته اشاره وکړله چې له کورنیو نه رانیولې تر بهره او اوس حکومت په لوی لاس باندې افغاني ښځې ضروري او پر هغه حقونه چې دي هغه ونه په ټوله کې اخیستې دي. د عرف د بدلون لپاره او بیا حکومت راضي کول یا په ټوله کې داسې یو لوی بدلون ته چې افغان ښځه خلک ومني په ټوله نه کې کار ورسره وکړي او هغه ته د یوې ښځې په سترګه باندې وګوري ساسې پان باندې څومره زمانګیره ده چې دا تغییر راشي او دا تغییر کمی ښځې راوستلی شي.
فکر کوم چې په دوه مسلو ته باید ډېر زیات توجه وکړو او دا زموږ څخه غلطي دي. هغه معنا یې دا چې مونږ وایو چې ښایي کلتور کې مشکلات شته، ټولنه کې مشکلات شته، پس هغه چارواکي چې راځي هماغه کلتور هماغه ټولنه باید دوی هم ځان سره حکومتي پالیسي ورته راوړي. دا غلطه خبره ده. اوس تاسو وګورئ د ښځو مسله، د ښځو حقوق، خصوصا برابر حقوق په ټولو نړۍ کې د برتانیانو نیولې تر امریکا هر چیرې مشکلات خپل لري، خو حکومتونو مسؤلیت دا ده چې باید په پالیسي کې، په قوانینو کې باید تبعیض ښځو ته قایل نشي. باید دغه تبعیض د رفع کولو دپاره، د مشکلاتو د رفع کولو دپاره، د هغه بد عنانات، هغه بد کلتور، هغه بد رویه، هغه بد چلند چې ښځو سره کیږي په ټولنه کې، د دې د لرې کولو دپاره حکومتونه مسؤلیت دي چې باید تدابیر ونیسي، قوانین وضع کړي او بالاخره هغه تطبیق کړي. نو تفاوت د نننۍ او شرایط د پرون یا د هغه وخت چې حکومتونه و یا د جمهوریت حکومت و، تفاوت دا ده چې نن د طالبانو رهبریت کې دغه تبعیض قانوني شوی دی د ښځو په مقابل کې. خو په خوا کې تاسو که لیدلی وای هغه د متوجه یاستئ په قوانینو کې تبعیض نه و، په ټولنه کې به تبعیض و، د خلکو په افکارو کې به تبعیض و، خو دغه قوانین ښځو ته دا حق ورکړی و چې تاسو ته درس ویلی شي، ته پوهنتون ته تللی شي، ته کار هم کولی شي او ته تر ډېر حده پورې مساوي حق لري. هماغه و چې ډېرې نجونې د دې توانایي درلوده، د دې جرات یې وکړه چې ځان ته هغه غټ ارمانونه وټاکي، یو قاضي شو، بل ډیپلومات شو، بل وزیر شو، او بل اخره معلم شو، بل شو بل شو بل شو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د ټولنې رسم، عادات او تعصب و دا شیان طبیعي ده چې دا وخت نیسي، اسانه پروسه نه ده دا تبدیلول، خو څه شی چې اسانه ده او مهمه ده او بنیادي ده او اساسي ده هغه دا ده چې باید په قوانینو کې تبعیض نه وي، باید قوانین نور هم دغه بد روازونه ډېر نکړي. اوس تاسو وګورئ که چیرې په یوې کورنۍ کې یا په یو سړک کې یو څوک یو چا سره د ښځو د مسلې باندې خبرې وکړي، وایي زه تا ته حکومت هم وخت حق نه ده ورکړی، ستا رول ماسک ده واچوه، ماسک نه بغیر څنګه ته ګرځي؟ دغه نه کالی دی ولید سی نو وګورئ چې هغه رسمي پالیسی چې د طالبانو رژیم تطبیقوي هغه د ټولنې پر روی باندې هم اغیزه کوي او د خلکو تعصب د ښځو په مقابل کې ډېروي. نو دا په نورو که تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ په دې سلو کلونو کې مشکلات همیشه وو، خو هیڅکله په سیستماتیک ډول د طالبان اوسنی رژیم او هغه پخوانی رژیم هیڅ یو رژیم چې داسې یو شی نه و. نو د دغې د مخنیوي دپاره د دغې د اصلاح دپاره باید ټول افغانان کار وکړي او د ټولنې تعصب باید د دې توجیه نه کړي چې ولا په ټولنه کې خو مشکلات شته، نارینه و خوشحاله دي چې ښځې مکتبو ته نه ځي او دا نه ځي او بس طالبان هم هغسې کېږي، بلکې دوه تفاوت وجود لري. ټولنه له حکومت څخه تفاوت باید لري. په حکومت کې باید هماغه روحان فکره هغه اشخاص هغه کسان هغه افکار باید وي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره څه تر وسه چیرې دا لکه دغه مسلې غونډه ده، وایي که چیرې